راه بودید. حالا هم اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
در من نیمی صاحب قدرمن و عویدون کتاست هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او پترس کې راپورونه او لرو او دغه راس دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره په سر کې د دې ساعت خبرونه په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال به خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت دې د ایران اتمي موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل تاکل شوه ده چې د افغان دولت او طالب مرکچانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکچي پلاوي غړي نادر نادری او د طالبانو ویاند محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او جوړولو خبرې وکړې. په دوحه کې دغه مرکچان د تیر سپتمبر په 12مه خبرو ته کښېناستل، خو له د درې میاشتو وروسته تیره میاشت تیره چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکچانو ویلي وو کله چې ایجنډا بشپړ شي په خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسئلو په سر کې وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 19 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل،
موږ تیر کال یو طرح ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړل چې دغه طرح په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو، چې خوشبختانه 12.5 میلیونه ته لوړ شو او د موږ هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده.
ناصری همداراز وایي سږ کال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کښېږدي. تاکل شویر چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستان وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه د دغه هیواد د دفاع وزیر لودیو ان دیوندر په قول وویل له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. میرمن دیوندرو په یوه مرکه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو طرحه راتلونکې اونۍ پارلمان ته وړاندې کوي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلوبیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینۍ لار دا ده چې امریکا له ایران سره اتمی موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ وویل له ایران سره اتمی موافقې ته بیرته ستنېده سخته کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبري آژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکی حکومت مشوره وکوي. د وویل له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمی موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه چې په نتیجه کې بې اعتمادي لا ډېره شوه. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. پولیس وایل لانجه هغه مهال پیل شوه چې پارېدلو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو لخوا او د پولیسو خواته ډبرې او لرګي واچول. چارواکی وایي چې پرون د دې نښتې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په وروستیو کې د یو نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسي. او د جاپان فضایی اداره وایي یو کپسول چې د آسماني تیژو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یوه لرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایو بوسا ستوربیړۍ څخه جلا شوی و. هایابوسا دوه ستوربیړۍ په 2014 میلادي کال استول شوې وه او په 2018 میلادي کال ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 12,000 کیلومتره سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و بالاخره د استرالیا په کوپر پدی سیمه کې وموندل شو. دا کپسول به د څېړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویل طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د یو داسې نظام هڅه کوي چې ټول خواوی پکې شامل وي. ژورنالیستانو یو ور بیا د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. په کندوز کې ځینې خلک وایي پر طالبانو سربیره پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو توزیع هم د دوی امنیت خراب کړی.
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې وځي.
په کونړ کې د ډاکټرانو د اعتصاب له کبله د خلکو کړاوونه زیات شوي. ډاکټران وایي
موږ سبل لار نه ده پاتې، ولایت تاریخ شوي، ولایتي شورا تاریخ شوي، موسسه ریاست ته او تر وزارت ته ولاړل.
خو په کندهار کې اوس یو خصوصي روغتون د زړه جراحي کوي. اته بجې او و دقیقې شوې. زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو د دې روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې حقیقت سره او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه لرو. افغان دولت وایي له طالبانو سره له جوړجاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته شي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړي چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالت مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث هم د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه دولت او طالبان په اړه یو خپل نه دي. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوه له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوه کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دي. له دې سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکي نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټول خواوې پکې شامل وي. خاغلی محب تیر ماخام د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم کانفرنس ته چې بحرین کې جوړ شوی وو وویل له نوی نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې له ځان او ګاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
افغان حکومت له طالبان سره خبري کوي چې سیاسي حل لار پیدا او طالبان په حکومت کې شامل کړي. موږ ممکن په دې وټواني چې یو داسې نظام رامنځته کړو چې ټول افغانان پکې ځان وګوري او د هغې نظام په چوکاټ کې د فکرونو استازیتوب وسی چې موږ یې جوړو.
The form of system that we establish.
خاغلی محب که څه هم د جوړیدونکي نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نه کړ، خو له دې وړاندې دولت په جمهوري نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچه اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې له وخته مخکې دي، خو په خبره یې راتلونکی نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بنا وي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لویې جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2,500 ته راټیټ شي. له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایي سیاستوال او قانون جوړونکي هم اندیښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2.5 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او که چیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلي ځواب کړي نه دي. خو میلي ویلي افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړې پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان کې به 2.5 سرتیری پریږدي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا د کانګرس غړیو د یوې لایحې د تصویب له لارې د افغانستان د نورو ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د هڅو د مخنیوي کوشش کوي. کانګرس که چیرته کانګرس دا طرحه تصویب کړي د ټرمپ حکومت مکلف دی چې له افغانستان د نور ځواکونه ونه باسي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراني کوي.
په 2020 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحیت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ټرمپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو وجود موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15,000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4,500 ته راکښته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګه ژمنه کړې و چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیری کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو ریپورټ نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خبروي، د قانون د دې طرح په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پوخانه افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکي عمر سمد د دې قانون د طرح په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس د راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط را مخته کړي چې ولسمشر ټرمپ ونه توانیږي په یو اړخیزه غل افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیری وباسي. ښاغلی سمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تا زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
در تو چه دا تاییدیجی حقصه چه ترامپ پریکره کره مختزی، خو دا دی امکانشتا چه په یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتیرو دا وطلو مخوونی سی که دا سیوشی امکان لری چه په افغانستان که دا امریکایی سرتیرو شمیر تر 2,500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتیشی او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4,500 دی پاتې شي.
4,500 باقی بمونه.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورټ کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسؤلیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورت کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
ازادي رادیو افغان چارواکی وای د ازادي رادیو د وشل شوی خبريال الیاس دایي د قتل پټراوي او شبکه پیژندلې ده. د ولسمشر مرستيال وایان د واخان مینفال پرون شنبه په هغه غونډه کې د خبره وکړه چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د الیاس دایي د هڅو د درناوي لپاره جوړ شوی و. خاطر پردیس د غونډې ته تللی و.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبه پورس کابل کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې و. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستيال د واخان مینپال د دایي د وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژون کې به ډیر شر معلوم شي.
شبکه تصویر سوی ده زبانی هیلی ماشی دیر جر با دا شبکه تصویر سیو چیری بین بربند سیو قانون باقا خبر آمان سزا بایی واسی
خاغنه می نپال دا خبر داس محال که بیچی مخ کتردی دا افغانستان دا کورونی و چار وزارت پا دیاره دا چیرونو خبر کردی و دا رسانه یوش مرملاتر و بنسوتون بیا دا ارواخات دایی دا وجل کدو پا قضیه که امنیتی بنسوتونه گرامو بلل د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استاذ عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایي د وژل کېدو په تړاو غلای دی.
مینه پاسه مخ تاسه کرایي زندانیان چې په زندان کې ناس دی هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکی ماینونو کې داخلي او تنوع چولای یا سمون دی وژل. پل تاسو ته ولا یا پل لسان واړو یا خپل پل سره کې کرښت هم دا قدم د خپل طالب ته ولاړی را
د خغلی تسل په خبره کې حکومت د الیاس دایي وژون کې ولسته پګوته نه کړي د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې تیر ماښام یو شمېر کسانو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د وطن مړۍ د احتجاج په توګه د غزنی ولایت د والی دفتر مخې ته راوړی وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې واورئ.
دا شنبه ورځ ماښام ناوخته د غزنی ولایت مقام مخې ته یو ټونس موټر ولاړ او د موټر تر څنګ شاوخوا شل تنه کلیوال راټول سوي. دوی وایي له خوږیانو ولسوالۍ څخه دلته په اعتراض راغلي. د موټر پر سر په زیړ پوړي یو تابوت هم تړلی دی. دغه اعتراض کوونکي وایي په دغه تابوت کې د یو زلمي مړی دی چې نن د ورځې له غرمې وروسته د یادې ولسوالۍ په سیدانو کلي کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل سوی دی. دوی وایي په دغه برید کې 15 تنه ماشومان ټپیان سوي هم دي. دغه اعتراض کوونکي وایي ډیری وخت له دوی سره دغه ډول پیش کیږي خو غږ یې نه اورېدل کیږي. دلته له راتګ څخه موخه انصاف غوښتل دي. دا اعتراض کوونکو له ډلې څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل
دمانو ماجی غلام الدین دی. موږ دلته جنازه راوړې ده. دا لک دی له 1200 تر 1200 کلو عمر دی. دا زموږ د خوګانو د سیدانو د کلي جماعت یې وویشتی تیارې. نو دا لکه شهید کای 15 الکان نور هم زخمیان دي.
په غزنی کې بیا د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي له دغه پیښې څخه د دوی روغتون ته کوم ټپی نه دی وروړل سوی. په غزنی کې ډیری وخت دا ډول پیښې کیږي چې د سیمې خلک وژل سوي ولسی کسان او دولتي چارواکي بیا وسلوال طالبان ګڼي. خو د دغه پیښې په اړه تر اوسه پورې دولتي چارواکي له څه ویلو څخه ډډه کوي.
د کندوز ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو له ویشل کېدو سره د دغه ولایت ناامني نوره هم ډېره شوې ده. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له درکه د رامنځته شوې ناامنۍ تر څنګ د جنایي پیښو د ختمېدو غوښتنه کوي. اجمل آریان له کندوزه.
د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي عبدالصمد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلق په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي. ډېرې کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي د سبق ویلو لپاره. نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې وزي یا کوم سودا یا کوم کار ولري هغې پسې لاړ سي.
خو د کندوز د امنیت قومندانۍ ویانې نمدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
شش تن مزدون در پیوند به قضیه
شپږ تنه د جنایي جرمونو په تور د کندز ښار له بېلابېلو سیمو څخه په دوه وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او له پلټنو وروسته د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. خو د خلکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې وروستیو کلونو کې د یو شمېر جهادي ګوندونو لخوا پر ځینو پخوانیو قمندانانو هم وسلې ویشل شوي او له کبله یې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو کچه هم لوړه شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایډن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې، خو لا هم ډونالډ ټرمپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: آیا موږ د ټرمپ او بایډن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړې مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوال یې بیل دی چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا وروستي انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکوال فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایډن هم ولسی رایي او هم الکترول کالج رایي وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسې د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جانکیری ویشلی و. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ټرمپ د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس شي او یا کېدای شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایره شي. سټارز اند سټرایپس دې ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړیو د ټرمپ د حکومت له لوري له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ټرمپ د اقدام مخه ونیوله. د روان 2020 میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 14,000 خو اوس 4,500 ته راکم کړی شوی دی. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم کم کړي او د امریکا د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل هغه ژمنه عملي کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې کړې وه. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي اوس داسې نشکاري چې تر کرسمس پورې له افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو لپاره د ټرمپ غوښتنه عملي شي.
په کندهار کې په لومړي ځل په یو خصوصي روغتون کې د سړه جراحي عملیات کیږي. مخکې تر دې خلک مجبور ول چې د دې ډول ناروغیو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او ډیر لګښت وکړي. د کندهار صادق رښتینی نور حال درکوي.
په کندهار کې د میرویس حافظوي روغتون د ارقامو په اساس د هغه ناروغان شمیر تر پخوا زیات شوی چې د زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته دي. دغه روغتون د معلوماتو په اساس هر ورځ په 50 ډول 4-5 پورې دغه ډول ناروغان چې د زړه بیلابیل ناروغي لري د دغه روغتون داخله واټ ته مراجعه کوي. په خو به دغه ډول ناروغان چې په درملو به درملنه کېدل همدلته بستر کېدل او هغه ناروغان چې شدید او عملیاتو ته اړتیا پیدا کول مجبور ول چې د ډیرو لګښتونو سره د هیواد بهر عملیات او درملنه وکړي. خو په کندهار کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د دغه ډول ناروغانو عملیاتونه کیږي. د دغه روغتون د زړه د برخې ډاکټران وایي چې په ډیره لاندې موده کې اضافه تر 2500 بیلابیل بریالي عملیاتونه کړي. دغه روغتون چې د زړه عملیات پکې شروع شوی د شاوخوا 30 میلیون ډالر په شخصي پانګونه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې د زړه د عملیاتو او د غاښو د درملنې برخې پکې فعال شوی، خو لا هم په بشپړ توګه نه دی پرانیستل شوی. دغه روغتون د مسولینو سره سره چې ما خبرې کړي هغوی وایي په نږدې راتلونکي کې به د دغه روغتون نورې اساسي څانګې هم په خاص ډول د پښتورګو د عملیاتو څانګه پرانیستل شي.
په کندهار کې مو د جراحي عملیاتو په برخه کې د یو پرمختګ حال واورید، خو په کونړ کې ډاکټرانو اعتصاب کړی. هغوی وایي د معاش د کموالي شکایت یې ټولو چارواکو ته رسولی، خو ورته توجه نه ده شوې. له کونړه روح الله انوري نور حال راکوي.
د اسدآباد مرکزی روغتون ته لری لری زاینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اعتصاب کړي او د روغتون اکثر خونو ته قلفونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوا ناروغان راوستي، خو وایي د ډاکټرانو کاری اعتصاب په وجبه ناروغان به ل درملنې کور ته ستنوي.
ډاکټران وایي چې زموږ ماشونه کم دی او د یو شیګل در پرسن روان شوی او د سره ورسېدلو دا غټه سونځه ده، دا وړه سونځه خونه ده. و جل ترالو ډاکټران نشته، نه اوس مجبور اوس څوک وزم د کمزوري او کارم د سین او خپل مشکل سختای نو.
ډاکټران وای د خپل ماش د پورا خستلو لپاره یې له ولایت نیولې تر وزارت دروازې ټکولي، خو چای غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. ډاکټر مولاداد
نو موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تاریخ شوی، ولایتي شورا تاریخ شوی، مو سیاست ته اته تر وزارت ولاړل بل مقام نشه چې موږ تاریخ اکثریت د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړ شوی کې پاغي سیستم باندې پیسې ورکړ شي. موږ د ماش نه باید 1% پیسې وګرځي، دوی موږ نه 15% ګرځولې دي. څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړ شوی په مغه د موږ نه وګرځي پیسې، هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطا الله صاحب هم د ډاکټرانو غوښتنه او اعتصاب په ځای غني، خو وايي د روغتون ټول برخي نه دي تړل شوی. د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل کابل تتللې څو د عام روغتیا وزارت چارواکو او اړوند مؤسسي سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوی کاری اعتصاب په تر سوالو لپاره حل لار پیدا کړي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. دا اعتراض د هغې هوکړې پر ضد دی چې د نګورنو قرباغ د جګړې د درولو لپاره ارمنستان او آذربایجان د روسیې په منځګړتوب لاسلیک کړه. جزئیات اسدالله لودی نوروي.
اعتراض کوونکي تیر ورځ د پلازمینه ایروان په آزادۍ میدان کې ټول شوي وو. د صدر اعظم په ضد شعارونه ورکول او هغه یې خاین وباله. اعتراض کوونکو له نیکول پاشینیان وغوښتل چې ژر تر ژره د صدارت له څوکۍ لرې شي. اعتراضونه له هغه وروسته راپورته شول چې ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه نیټه د مسکو په منځګړیتوب یوه هوکړه لاسلیک کړه. له دغې هوکړې سره د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمنی او آذری ځواکونو 44 ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. دغه هوکړې کې یوې خوا جګړه پای ته ورسوله، بل لورته یې په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړ. دا ځکه د هوکړې له مخې آذربایجان اجازه لري چې د نګورنو قرباغ د پام وړ برخه چې جګړه کې نیولې وساتي. د هوکړې پر بنسټ آذربایجان به د دغه غرنۍ سیمې پر شاوخوا هم ولکه ولري، هغه سیمې چې له 1994 میلادي کال راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې. د یادې هوکړې له مخې به د روسیې شاوخوا 2016 ځواکونه د نګورنو قرباغ د امنیت په خاطر ځای پر ځای کیږي. دغه روسی ځواکونه به د لاچین ستراتیژیک دهلیز ساتنه هم کوي. دا دهلیز د نګورنو قرباغ او ارمنستان ترمنځ د نخلیدو یوازینۍ لاره ده. په نړیواله کچه نګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو ارمنیان چې د دغې غرنۍ سیمې اکثریت اوسیدونکي دي د آذربایجان حاکمیت نه مني. د نګورنو قرباغ د وروستۍ هوکړې پر سر د ارمنستان ولله سیاسي ډلې په غوسه دي. د دوی ټولو غوښتنه د صدر اعظم استعفا ده. د اعتراض کوونکو له څو ځلې غوښتنو سره سره تر اوسه پاشینیان له واکه د لرې کېدو هیڅ اشاره نه ده ښودلې. پاشینیان خپله ویلي وروستۍ هوکړه بده وه، خو په خبره یې د نګورنو قرباغ بقا د همدې هوکړې له مخې تضمینېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د کونړ له دانګام څخه خورشید لیکلي، همدا اوس د دانګام په ولسوالۍ د دولت مخالفینو لخوا راکټونه وتغول شول. په وی مدرسې کې یو زده کوونکی ژوبل شو. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي د سولې د خبرو د پیل سره سم باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي د شهید محمد الیاس دایی په وژل کېدو سره د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش شو. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي کچیرې امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي کوم مشکل نشته، ځکه چې افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته سخته ماته ورکړي او د خپل هیواد دفاع وکړي. طاهر صابر له کندهار لیکي طالبان باید اوربند وکړي ترڅو ولس په آرام ژوند وکړي.